افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونی زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د سات په خبرونو کوو. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسی او د افغانستان او روسي ترمن د انرژي د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوی چې دواړو خواوو له بهر د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه د نه منلو او بلله. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي هیواد په اصول کې منل چې د طالبانو نوم د ترورستي ډلو له لسته وباسي. د روسي د تاس خبري آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون وویل د روسي د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د ترورستي سازمانونو له لسته څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي. روسي په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغیزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لیستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې چې اسرائیل ایران ته څه ډول ځواب ورکړي، خو هغه سپارښتنه کوي چې اسرائیل د ایران د تیلو پر تاسیساتو برید نه کوي. بایدن دغه څرګندونه پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډو په تالار کې چې هغه ډیر نه را څرګندېږي خبره لاندې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې ویلي و پر دغه سې بریدونو خبرې روانې دي. بایدن وویل که دای د اسرائیل پر ځای وای نو به د ایران د تیلو له تاسیساتو پرته پر نورو بدیلو هدفونو فکر کړی وای. بایدن زیاته کړه چې اسرائیل پر دې هیواد ایران د تیرې سې شنبې د ورځې د توغندویز پراخ برید پر وړاندې د غچ اخیستونکو کې اقدام په اړه کومې نتیجې ته نه ده رسېدلی چې د دې هیواد په وړاندې څه ډول او څرنګه اقدام ترسره کړي. بایدن همدارنګه وویل چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو باید د هر راتلونکي اقدام په اړه په پریکړه کې د امریکا ملاتړ په پام کې ونیسي او زیاته کړه چې د هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د یوې بشپړې جګړې د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د امریکا د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې پرون د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنهای په تهران کې د جمعې په خطبه کې پر اسرائیل د ایران برید قانوني او مشروع بالا ویل چې که اړتیا وي تهران به بیا هم دغه کار ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل چې په لبنان کې د حضور خی چې هیواد د حزب الله تر شا ولاړ دی. عراقچی خبریالانو ته وویل د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځي ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې دیونې په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسلوالې ډلې شاوخوا 2500 غړي وژل شوي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قوماندانان شامل دي. د اسرائیل پوز دا هم ویلی چې د اسرائیل په شمال کې په یو جګړه کې د دوه اسرائیلی سرتیري وژل شوی، خو پوز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د سپیس ایکس او تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک بنن شنبه د پنسلوانیا په بټلر ښار کې د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوری پالو د کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په هغه ځای کې جوړیږي چې ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې له یو وژن کې بریڅ خو روغ ووت. ماسک پرون جمعه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي زه به د ملاتړ لپاره هلته یم. د ټرمپ کمپاین تایید کړي چې ښاغلی ماسک به د ځانګړو میلمنو په منځ کې وي. دا به د ټرمپ د وژلو لپاره له ناکامې هڅې وروسته چې ماسک سمدستي ورڅخه خپل ملاتړ اعلان کړ لومړی ځل وي چې نوموړی په ښکاره په عام محضر کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره د کمپاین په یوه غونډه کې راڅرګندېږي. ماسک په ورستیو میاشتو کې د ټرمپ لپاره خپل ملاتړ ډیر کړی او په شخصي توګه په سیاست کې ډیر پانګونه کړې. هغه د جمهوریت پالو د کاندید په ملاتړ د سیاسي عمل په نوم یو عالی کمیټه جوړه کړې چې د رایو د ترلاسه کولو پر هڅو ډیر پیسې لګوي. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین دا غونډه دقیقا په هغه ځای کې جوړیږي چې یو ټوپکوال په ډزو د ټرمپ خیغ ټپي کړ. د هغه یو ملاتړی وژاو څو نورې ټپیان کړل. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په بایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی د اساسي بشري حقوقو او ومورسخو د ایورا پور لپاره هم وخت لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب او جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه ځپلې ده. خو په 2021 کال کې د دې ډلې بیا وخت رسیدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړۍ بریدونو ته دوام ورکړی بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. خغلی متقی پرون په موسکو کې ویل چې داعش په ورستو کې وتونه چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. نور تفصیل به له اسمت سروانه وورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشانه هم په پا پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیژلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځ وړلو لپاره تابع کېږي ایار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازې ممکن دی هغه حکومت او سیاستونه یې یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپل بشري قواد دوی تربیه کېږي ایار کېږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژن کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګندنه ده چې د دوه کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په بریټ کې 15 کسانو ته مرشوب لا اوشته و. هغه مهال داعش د بریټ مسؤلیت و مانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر خبره کړې داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درې می د تاجکستان تبعید وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. لبل خو د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لیبیدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو پر وړاندې وژونکو اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوه، خدایش لا هم خنړی او بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په بریټ کې تر 140 کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 کسان ووژل.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندې کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمر پورې ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر اووه کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه وي رسېدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه وي رسېدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګورۍ کې، ماشومانو په کټګورۍ کې راځي. بیا دا کټګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بره شروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار او مور باندې د ماشوم حق داده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغین را وروسته د پالنه او روزنه پر رابطه باندې باید ډیره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په غیر مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د تفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي، د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف د خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه ترسیږي، د تفولیت مرحله نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ترسیږي، دولس کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر رابطه باندې، لکه اشاره مې چې ورته وکړل، د محیط او د ماحول پر رابطه باندې، نو ډېر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نو هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه ده چې له موږ ځای نه بنسټ او تهداب د کرکټر او د شخصیت او د ښې روزنې را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې پر رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو پر رابطه باندې، د تعلیم پر رابطه باندې، د امکاناتو پر رابطه باندې، د سهولتونو پر رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متظره دی هغه اوس پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دی داسې ماشومان دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محرومه دي، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډېر کم امکانات او ډېر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دي. دا ته توجه کړل پکار دي، د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي، د وړتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي. دا وړتونونه باید د حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي، هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې، وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي. نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان، چې باید هغې حقوقو ته پاملرنه وشي. هغه حق دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول، په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خو دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت د موږ تاسې د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري، او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کېږي، یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کېږي، او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي، او یا هم مثلا د استادانو کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلفو برخو کې هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې په کار دي، هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي، مکاتبو د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات وو. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپناه د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي، او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي، اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب، د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو له ټولو نه بده دا چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناست طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې، چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، له خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغسې حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محرومه شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ به د څه شي په تمه باندې وو، یا به دا ټولنه کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې له هغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېره زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېره زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېره زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادي مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولی سي که ماشوم سره بی پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي، کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه اخلي دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده، همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونیشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه یو بې تعلیمه یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډېره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګ گونه د همدغه ماشومان په آینده پورې تړلې دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده، جنگونه پکې تیر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیات شي، محدودیتونه باید ایست شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومان پورې تړلې ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بل ورځ په ټولنه کې پلار دینه جوړیږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیر قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات شدی همدغه قشر تشکیلوي. دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډیر زیاته سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا، ښه لباس تیار کا، ښه ښوونځي کې دی شامل کا، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبره ته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا به څومره خطرناک اول خپل کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپل کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق کې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعت کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بی وسه او بی کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې که هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالم خوونې او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پات نه شي.
bale کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي الته اکثره مور پلار سره مخ شوی چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بے پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومان سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي، د ټولنې په درد ولګيږي. که په آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې څه رقم اولاد وروزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي، عام دي مملکت په درد دواسي.
دقیقه خبره ده، کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلي او د ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي، په جامعه کې به خشونت وي، په جامعه کې به مشکلات وي، د پرمختګ هیڅ څرک بنې کې دماغ وختنه دي ټول افغانانونه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو روزنې ته، د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده، په دې باندې باید زیات اصرار وشي، زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي، او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکه په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې دي دوی په مخ باندې خلاص شي، سهولتونه ورته ایجاد شي، مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي، په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي. کچیرته مونږ غواړو چې سالم ټولنه غواړو او د مملکت ته پرمختګ هدف لرو، نو دا غي وازینه لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې، په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي ک جنکیان دي دې ته توجه وکړو او د وسانی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ول تعلیم نه محروم دي، د دغه حالت نه باید راووز.
ډیر زیاته مننه.
کور ودان ډیر مننه.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران، تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځنګړي و مې ورس خبرونه ته مرابول. نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوې دي. لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوې ده او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال په اړه هم خبرې کوي. خو تر هڅه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغانستان په اړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره. امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه. شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي.
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل،
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غځېدو او د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه لپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې. خلک وایي افغان سیاسیون چې د هر نوي پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغسې مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لوی جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زر احساس را بلل جرګه در نکوه او امنیت به هم شل زره قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وې ول مینې خو اوره
د بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه در نکوه والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري. تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېسټ د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلی. خو دې کاري ګنګوسې هم پارولي چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چاره پر مخ یو سچ امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د خزو د حقوقو برخه کې د فعالو تیرو اندیښنې راپورته کړي. شنون کې انګلیسي چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لوري هم تې نه او پروستیو کې د غنو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې د دنیا په وسط هم نه لاسه ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلې. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنگونه و هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکا لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمیر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقوقو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمیر څارونکو په اند اوسنۍ وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لام د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا امریکا به افغانستان کې خپل ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پوښاو نه وسدې او نه په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده. او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نږدې اړیکې او پولې لري او په اوسنیو وختو کې د جیوپولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کیږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره جوړیږي د پامه ونه غورځي.
او که څه هم پروسه وکړي د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه باسونه تاود شوی دی خو د چارو ګڼ شنن کی وای ل هغه کړیونه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمنشي لرل چې د افغانستان واقعي اساس ولی بوک د تبیدی حکومت اړتیا د ملګر ملتونو لنهاویایه می ناستي ورسته الله شدید شو چې د ګڼ هیوادونو اساس خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بل بدیل لار نه دور پاتې د دغه حکومت اعلان تک څام د جنرال دوستم له طرحه ورسته دغه شاوخوا ملګری تابع نیسی او د ابراهیم الکوزی په نوم د ډاکټر غنی او په خوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه خودل شوی چې د پخوانی لوبغاړو یا غیر موثر نویو چیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي بلکې دا موضوع به لا پسې رښخن شي
په تبعید کې دولتونه یو تاریخ چلري په تیر بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او وینیول ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول لکه د بلجیم پولند هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول او هغه وخت د دغو دولتونو د ضرورت ارتیا دا محسوسیده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبری کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپل واک کړي. د افغانستان په اړه د تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ لبده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدی د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوې دي په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت پر راټول شي. دغه اصطلاح په دغه وخت کې په دغه شکل کارول زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شننونکو په باور تبعیدی حکومت په هغه وخت کې موثر ثابت دی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلیدای شي چې د ټولو اجماع پر موجوده وي د نړیوال ټولنې پاملرنه جلب کړی شي سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري نه یوازې دا بلکې د دوی پان تبعیدی حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت سیاست امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره داوریدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانی تنظیمي او وند اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانی لوبغاړو ته پاسانه د افغانستان پر موضوع غوښنه نشي او دا ښکاري چې د طالبانو او غوډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی لپټو خونو څخه د نړیوالو ناسو د لیزونو ته درس کړه دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایي عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول دا غوډلو پر خلاف چې په ګاونډي هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغه ډلو کې د داعش خراسان څنګه د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوی بلکې د روسیې پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپی خو ترهګري زوګواخونو پاړې اندېښنې خپل کې سره شریکې کړې. د غراز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمی قومي لهجه هم بدله شوې ښکاری او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د ډلې پر ضد د لاسرورونو خبرې و نه شي بلکې په وینا یې نورې ترګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمی یو مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او کې تلفات اړولي وای نو کېدای شوای چې د طالبانو حکومت سره د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترنګلې کړې وای. بل خو طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شعبه شریف دا ویرات کړی دي او ویل دوی نه هیڅ چاته خطر نشته. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بل بیان کې دا کړی ده چې داعش جنگیالي هم دا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګوندیانو د اړیکو څارون کی وای هغه ګوندیان چې طالبانو سره خې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر بخپلو هیوادونو کې د فعال ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاس وګریوان شي.
دا قسمه خبرې کول کده هر ګوندین د افغانستان په وسنی وخت او شرایطو کې کیږي، زه فکر نکوم چې دا به کوم حل لاروي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حق لباید باید نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړي یا کوم اقدامات وکړي شي چې رښتیا هم د دسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویلو تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نور ته هم دا زمينه برابرېږي چې دلته ابزاد مختلفو هوادونو ترمنځ نور هم منفي لور ته لاړ شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنی نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنۍ شرط کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطې کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې هراس لري تشویش لري په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمو باندې دوه واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډیر زره استازو رابلل لوی جرګه تر سره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولې او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړې دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لزګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لوی جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولې. بل خو د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداري ورکړې چې پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او د جرګه به بریا ته رسېږي، خو تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړي شي. ورته محل د اپریدی قومونو د هغه پاکستانی ملیشو کورنۍ سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړ ژوندې بند کړي چې د جرګې په خیمو یې بریټ کړو، خو ټینګار هم کړي چې له جرګې وروسته به د ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
ز د خیبر پولیس لا کوم چې مونږ یو یو کس په جندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بوول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای په شو خپل بچی او چې په دو باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا یې ډنډې راخستی په شو بیا دازین کوي او بیا خزه او مشومان هم نکزي. زه دا دوی هم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خون کې مریو او چې مونږ ان شاء الله تعالی یو یو زله د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پختون تاسو سره مونږ کار دی چې سمره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم او یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوا وی ول مینه خو اوره و خبر پختونخوا پولیس تم ووري دا الته نه ما سره اسم دلته پر ګیلال مکه تنظیم دا دلته مې سره خبرین دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاون شپ ته چې پرې نه مو ورې نه په ټاون شپ کې چې په دا کې مرانه ونو سیګا په پولیس لاین کې مرانه کې نه په کلره
او پر دې کوم ته پر دې کوم دا خبره مونږ اوره چې دا د تو عزت خروپوي دا تو ناموس خروپوي ځکه چې په ټوله پختونخوا کې دا عزت ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به کم دی دا مهمان نوازی کیږي خو په دوه کې دا هیڅ نشته نو له هغه زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړی او ژوندای باندې کو ا دوه جنازې لا ما ورته ا دوه یو قسم
تر څو چې په دې وجود کې وینه غړیږي
پنجابی بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لې دی ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چکم دی چې په 15000 روپۍ کار وته کوي. دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دته بیا هم وایم وچ په چیلنجر ګادر نه کوو. والله چې دا سارونه مو هم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو له مخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې میلمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار له مخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړې چمتو کوي او په وروستیو دوه ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
د ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پاوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي دومره ورخطا دی چې نه ورځې مخکې د دغه جرګې پر راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډیره مهمه هیلی ځکه ورته ډیرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپل اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغه لوی ملي حادثې او د دغه لوی افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیزو رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عامو فعالانو په باسنو ګرمه. اسرائیل او د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ یې ګڼ ایران په لوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړو. اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په طلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندي زبریدون کې یوازې یو کس هغه هم د کورانه باختری فلسطینی وګړه وشل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې ترڅنګ ګڼ تاسیسات لمنځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوی او په هدف لګیدل. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سولې پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په خر شوې دي چې د سیمې د باثباته کې دوه سرک پکې نه لیدل کیږي. خو ځینې لوري بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نخي بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې ونې ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسم یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کارونکو ویلي دغه دواړو ودونو کم تر کم مینوالو ته لخپل لوبغاړو سره د زیات وخت تیرول او انځورونه اخیستلو ترڅنګ د خوخوي او د منځلو زمينه برابر کړو. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوري ګڼل کیږي په ټولنیزو رسنیو کې واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. راشد خان د واده موضوع لکلون رئیس د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځیدلی ځکه هغه ویلو ترڅو د افغانستان لوبډله نړیوال جامونه ګټي واده نه کوي. خو له ورستۍ او بریا ورسته نور دغه مینوال هم په انتظار ستړي شوی وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله نو راځي داسې لاهوتی او داودی هنجرینه برخمن انسان سره مبالغ کم چې تیرونه په ټولنیز رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنۍ چار وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو ضربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځانه سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبیعي. غمه چې شاوخوا شپږ کال وړاندې د افغانستان د اسطوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردی کړي، وایل بعد مرغه پر نشي توکل روغ دي دا سره خپل استعداد او هنر نه مخه وخت خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځیدل. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې کړه په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړي او فعالانو ویلي د بیکاری او هیواد کې د مخدره توکو د کښت فرهنګ لوجه زرګونه دغه استعدادونه مخاوري شوې دي. او تیرونه بیا ذاکر نایک د افغانانو لټینګار سربیره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمن سره د لومړنۍ لیدنې ترڅنګ په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بلل او مولانا فضل الرحمن د پاکستان داسې ستر دینی عالم بلل چې په وینا یې لیدلې ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثر کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي او بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپل پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. اغه سره لدی چې پرنجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې تشریح شوی و سټیج تراغه د انجونو لکتل ورسته بیرته کې ووت. کله چې خبر اعلان وو پښتو ولې داسې کار وکړ ذاکر نایک ویل د انجونی ورته نامحرم دي او ډالې پر نه شم شله. او جالب خبر هم داسل د باندې نړۍ کې نه لټو بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیا او نموي خبر کم. سکال د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا ډیر زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا راولل شوی. د دې جرګې امنیت بلک تر لګه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او ملمانه به په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونه او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شوي او نادرکه شوي او یتیمانو بندیانو د دقیقو ارقامو ترڅنګ د لوټل شوي او اموالو غصب شوي او جایدادونو او لوټل شوي او کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر درزه کې انتخاب شوی چې د مغولو پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنگرونه پاتې شوي او د هر لخر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغه تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به الله اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړي ټاکل شوي دروازه ور پرېښودل کیږي. دا به یوازې نه لوی جرګه وي چې د وی افغاني کلدارین نیولې تر سلګونو زرو پورې به ایوازې پښتنو په کې خپل جیب امرسته کړی وي. د منظور پښتین د وینا لمخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړی سر 55 کلداري ورکړی دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او د غراز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو اساس او قافلې چمتو شوې دي. دینه مخکې د خیبر اورګزیو پسیمو تر ټولو ستره جرګه په 1943 کال کې شوی و چې د ډیورنډ کرخې رد کړي او فیصله یې کابل ته استولې و. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثار او د کشف کې دوه امکان شته، د ځل پکې د حضرت موسی علی السلام د وخت توره کشف موندل شوی. څېړونکو وایي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علی السلام د وخت د چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه لري. د مصر د سیلانیانو او نوادرات وزارت وایي دا توره د بحیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی سا کې موندل ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخي موندل چې لکه اندن ورسته پکې نظامی اډا وسلې خواړه او نور تو کیو مندل شو مندل شبی تور د میسونه جوړه دا او د دویم رامسیس شاهی مہر پر لګیدل دي او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه ل خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیروي
و ما ورز دا ونی مهمه پیښه ته کتل
ستم جڑے دام یو غم نو سلغم نمے پڑنو یک تنہا پکے سنم جڑے شان آیا بیاہ شان آیا بیاہ شان آیا یمروانو وایا